Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1408 نیم کال د وګی اسمبلې 14 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د بریکس په نوم د پرمختللو اقتصادي قدرتونو لخوا د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو لخوا اوبښۍ د هغو تروریستي ډلو د نوم د یادونې هرکلی کوي چې په پاکستان کې درې دي او په افغانستان کې حملې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ کې څلور تروریستان وژلي چې د نوبل د جایزې پر ګټونکې ملالی یوسفزی برید کونکی هم پکې شامل دی. نو راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د بریکس ډلې د 15 غړو هیوادونو مشرانو په پاکستان کې میشته تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو مشرانو په یو اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشته تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللي او د هغو ملاتړ کوونکي مسؤل بللي. بریکس چې 15 مخ پر ودې اقتصادي قدرتونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د چین په کشامین ښار کې پرون په خپله سرمشریزه کې په افغانستان کې د تشدد د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم د بریکس د اعلامي هرکلی کړی. ملګری ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست له 28 د سپتمبر تر 3 پورې په چاردرې ولسوالۍ کې 5200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږکال په ټول افغانستان کې تر اوسه له 230 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د آسیایي اتلولیو جام ته د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د اردن له ملي ټیم سره مخامخ کیږي. دا سیالي د اردن په وخت د ماښام په 8 بجو د دې هیواد د پلازمینې عمان په لوبغالي کې پیلېږي. متحده عربي امارات به د آسیایي هیوادونو د 2019 کال د فوټبال د اتلولیو کوربه وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخواني کپتان کریم صادق د 1400 بیوازلو کندو میرمنو لپاره یو کور جوړ کړی. د کریم صادق له لوري د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 1400 کندو میرمنو ته دا کور په شپږ بسوي مځکه کې په 1,600,000 افغانۍ جوړ شوی. کریم صادق وایي دغو کندو چې یو ماشوم یې هم درلود تر شنه آسمان لاندې اړولی وو. لازادی رادیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. نیکی هیلی تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې لپاره خواستونه کوي. اټومي قدرتونه خپل مسؤلیتونه پیژني خو کیم جونګ اون یې نشي درک کولی. له راکټونو ناوړه استفاده او اټومي ګواښونه یې ښیي چې دای جګړه په خواست غواړي. د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د چین سفیر وویل هیواد به یې پرېنږدي چې په سیمه کې جګړه ونښلي. د روسیې سفیر بیا وویل چې باید ټولې خواوې دا درک کړي چې د شمالي کوریا مسله پوځي حل لاره نه لري. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دایرالزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي 2 تنه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په چاودنه کې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې روسي رسنیو خپور کړی ویلي دي چې یو سرتیری د هوان د مرمۍ له چاودنې سره سم مړ شو او دوهم د سختو ټپونو لکبل په روختون کې ساور کړه. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د دې سرتیرو لمړینې سره په سوریا کې د وژل شوی روسی پوځیانو ټوله شمیره 34 ته لوړه شوه. روسیا د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په پلوي د سوریې په کورنۍ جګړه کې ورګډه شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په دوه ورځني سفر قرغزستان ته ځي. دا په ولسو کلونو کې ګاونډي قرغزستان ته د ازبکستان د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. د قرغزستان د ولسمشر المازبیک اتمبایف یو ویان پرون په بشکک کې خبریالانو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر به له خپل قرغز سیال او د صدر اعظم په ګډون له نورو چارواکو سره وویني. ټاکل شوی چې د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښه کولو د تړون په شمول څو موافقې لاسلیک شي. او د فنلند په مرکزی برخه کې د خلکو اعتراض سبب شو چې پولیس له خپل هیواده د افغانانو یوه کورنۍ ونه باسي. د پولیسو په وینا مظاهره چان پرون دوشنبه د یواز کلا د پناه غوښتونکو په مرکز کې راټول شول او چارواکي پرې نه خودل چې د افغانان له فنلند او باسي. تیرونې د برتانیا پولیس هغه محل د سمیم بیگزاد په نوم د یو افغان په استلو کې پاتې راغلل چې د الوتکې پیلوټ د نوموړي له لیکدولو څخه انکار وکړ. سموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې افغان حکومت د بریکس ټولنې د هغه اعلان هرکلی کړی چې په پاکستان کې ډیره تروریستي ډلې په نوم یادې کړي او وایي چې د سیمې امنیت ته ګواښ کوي. ولسمشر اشرف غنی په خپله یوه وروستۍ وینا کې له پاکستان سره د سولې مسله یو ځل بیا یاده کړه. آیا له پاکستان سره د سولې د خبرو میکانیزمونه زړه دي او که کوم نوی چوکاټ به هم وي؟
امریکا نوی ستراتیجي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو.
په دې اړه مو د ولسمشر له یو ویان سره مرکه کړې. په نورو موضوعاتو کې پاکستاني پولیس وایي چې د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی د برید کوونکي په ګډون څلور تنه تروریستان په کراچۍ ښار کې وژلي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د شمالي کوریا مشر جګړه په خواست غواړي. د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی او د لومړي ځل لپاره یې هغه تروریستي ډلې په نوم یادې کړې چې په پاکستان کې میشتې دي او د دوی په وینا د سیمې امنیت ګواښي. دوی همدارس د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤل بللې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د بریکس یا پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د ټولنې د وروستي دریز هرکلی وکړ. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریز هرکلی وکړ. ویویل
د دې دریز پر ځای دی ورکلی کولې، یعنی دغه تهدید یو د پولو ورآخوا تهدید دی. د دې اړتیا څه چې د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دغه تهدید سره مبارزه وشي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوې چې بې ساري سرسندنې کړې دي، د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ملاتړ تر څنګ خپل برخه کې مسولیت هم ادا کړ.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو روسیه او چین د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشانو په خپل سرمشیزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتي سختریزې ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي او دغه راز یې د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللي دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختدریزو پناه ځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سختدریزو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکر طیبه په پا پاکستان کې میشته سختدریزه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پا پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2001 کال پر حملې تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دغو دوو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
ومورېدل چې افغان حکومت د بریکس ټولنې د هغه اعلان هرکلی کړی چې په پا پاکستان کې ډېرې تروریستي ډلې په نوم یادې کړي او ویلي دي چې دا ډلې د سیمې او د افغانستان امنیت ته ګواښ کوي. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په یوه وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاده کړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې که کیږي نو څنګه او د کوم میکانیزم پر بنسټ به کیږي؟ پر دې موضوع مې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره په یو مرکه کې بحث کړی. ښاغلی آزاد، د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سولې لپاره د ولسمشر د اعلان پر دلایلو رڼا واچوله.
ښاغلی جمهور رئیس په لومړۍ ورځو کې لومړیتوب چې کوم کار ته ورته هغه همدغه و چې د پاکستان سره باید خبرې وشي، او په دې لپاره ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر هم وکړ. دا چې جمهور رئیس ولې پر دې ټینګار کوي چې سوله باید د دولتونو ترمنځ شي او د پاکستان سره باید سوله وشي، ښکاره دلایل یې دا دي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي، په پاکستان کې ترهګر تمبلیږي، په پاکستان کې ترهګر روزل کیږي.
دغه اوسنۍ هڅې چې ولسمشر د اختر په مناسبت په خپلو څرګندونو کې یادې کړې، د هماغو زړو چوکاټونو یعنی مثلا دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې اترې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، او څو اړخیزې خبرې وي د امریکا، چین او ځینو نورو هیوادونو په ګډون، آیا دا په هماغو زړو چوکاټونو کې کیږي او که د خبرو اترو لپاره نوي میکانیزمونه په پام کې دي؟
افغان حکومت په نړیوالو سټیج باندې کله چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار نه سو، کار وکړي، لابي وکړه، هغه یې لامل سو چې د امریکا نوي ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدی سي چې موږ به ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو، یعنې پاکستان به دې ته اړ سي چې د افغان حکومت سره او د نړیوالو سره سوله وکړي. یوه برخه دا ستراتیژي ده، دوهم برخه افغانستان په یو ترانزیتي بندر بدل شوی دی. پاکستان اړ دی چې خپل ترانزیتي او تجارتي اړیکې د منځني اسیا سره ولري، او هغه بیا به له افغانستان نه نشي کولای.
آزاد صاحب، اوس ولسمشر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله نه کوي، بلکې اصلا سوله باید له پاکستان سره وشي. آیا له دې وروسته به دا د افغان حکومت رسمي پالیسي وي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دلته سوی تفاهم رامنځته شوی دی او د جمهور رئیس خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. پاکستان سره سوله په دې معنی چې کله پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، په پاکستان ترهګرو ملاتړ ونه کړي، ترهګرو د ملاتړ څخه لاس اخیستل په خپله دا معنی چې ترهګرو سرچینې وچیږي او ترهګر نو نشي کولای چې افغان دولت او افغان ولس په وړاندې وجنګیږي. اما د طالب سره، هغه طالبان چې افغانان دي، د افغانستان د دولت او د ولس سره سولې ته تیار دي او سوله کوي، یو ته موږ په یو همیشه ژغ کړی دی دا جرګو منکو کور دی او د دې پر مخ باندې د سولې دروازې خلاصې دي او دغه لپاره د سولې علي شورا هم کار کوي.
پاکستان هم ادعا کوي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفین ډیر دي. د پاکستان د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره د افغانستان حکومت څه کړی دي؟
لومړی لومړی خو دا چې هیڅ شواهد هیڅ اسناد تر اوسه نه دي وړاندې کړي. موږ خو په سلګونو اسناد او شواهد وړاندې کړل او نړۍ هم ولیدله چې ترهګر چیرې اوسېږي، چیرې وژل کېږي. بیا د شنګای د سدناسي په څنډه کې چې کومه ناسته وسوله د افغان دولت په غوښتنه او دوی هم دې ته ظاهرا راضي سوله چې د دریمګړي د دریم ګړي هیواد تر نظارت لاندې به استخباراتي او نظامي عملیاتونه کېږي. موږ ورته آماده یو که موږ اوس هم خپل هوکړې خپل تړون ته موږ وفادار یو چې د دریمګړي هیواد تر نظارت لاندې هر اداره چې پاکستان لري موږ دې ته آماده یو چې دغه کسان په وړاندې موږ استخباراتي نظامي عملیات وکړو چې پاکستان ادعا لري دا ثابت شي. همدارنګه پاکستان باید ورته کار وکړي عمله بعد مرغه پاکستان تر اوسه دې هوکړې ته عملي بڼه نه ده راغوستې.
د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ول آزادۍ رادیو سره په مرکه کې. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړندې کولو مخکې تاسو ته د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې بلنه درکوم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د کابل د سولې لار له کشمیر تیریږي. سمال وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه داسې تشریح کوي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نوی لوبولی یو بد لوبغاړی و او دی. که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وه او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې ول. د سمال وار ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرلپسې ولسمشران او څیړل شوې ستراتیژۍ ناکام شوي او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یوې بلې تګلارې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځوي کولو یا د هیواد ته د سزا ورکولو ستونزه هغسه چې ولسمشر ټرمپ یې خبرې کړې دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره ګټوره نه وي بلکې موږ به له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیون نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولډمن ساش مالي شرکت په وینا کېدی شي په روانه پیړۍ کې په یوه مهم اقتصادي بازار بدل شي. د سمال وار ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکو په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن اقدامات کولای شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور وکړي. د خبرونې په لیکنه بلاخره امریکایي پالیسۍ جوړوونکي د صادقانه اعتراف وکړي چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ له لسیزو روانه ده او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازینۍ لار ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خبرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسۍ جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د هواري په ګډون اساسي غور وکړي یا هم خپلې پالیسۍ د دې واقعیت له منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډب کولی چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د پاکو اوبو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي د کابل په نسبتا بډایه سیمو کې شین رنګه موټر په پلاستیکي بوتلونو کې اوبه سفارتونو، دفترونو او شخصي کورونو ته چې دنګ دیوالونه لري رسوي. په هغو موټرو کې چې پرې لیکل شوي اوبه ژوند دی. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ښار چې نفوس له 5 میلیونو اوړي اکثرو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. د څاکیندلو په برخه کې د مناسبو او فني سیستمونو نشتوالی هم خلک دې ته اړ کړي چې په خپله په غیر فني ډول څاګانې وکیندي چې په اکثرو کې پاکې اوبه له چټلو او ناپاکو اوبو سره یوځای کیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کراچۍ پولیس وایي چې پرونې په دې ښار کې د پوځي عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان هغه څلور وسلوال وژلي چې پر امنیتي ځواکونو په حملو کې ښکېلو. دا چارواکي همداشان ادعا کوي چې په وژل شویو کسانو کې یو د تحریک طالبان پاکستان د مشر نژدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې لاس درلود. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سنسپې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریکي طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزی په برید کې هم ملوثو. د کراچۍ ښار د پولیس یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې ترهګر چې بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه د شنبې په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړه چې په نتیجه کې له پولیس سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریک طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبره یې په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث و. نوموړي همداشان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزی پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ و.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دیوی سلور کسان وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان غړی دی په دې کې یو کس خورشید نمیږي چې تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله نزدې خپلوان دی. دا پر ملالی یوسفزی په برید کې ملوث او په سوات کې پر امنیتي ځواکونو هم په ډیرو بریدونو کې ککړ و. ملالی یوسفزی د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکي دا چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په نهمه نیټه پرې وسلوالو په سوات کې هغه وخت برید وکړ چې له ښوونځي کور ته په لار وه. په دغه برید کې هغه له خپلو دوو ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزی تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپلې کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو د تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزی په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د شمالي کوریا په اړه استراري غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا مشر د جګړې غوښتنه کوي او د روسیې او چین سفیرانو وویل چې د شمالي کوریا کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د شمالي کوریا له لوري د هایدروجنی بم له ازموینې وروسته د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا، بریتانیا، جاپان، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو د تیرې شپې په غونډه کې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتو د جدي اقدام او همداراز پر دغه هیواد د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. خو د چین او روسیې استازو وویل د شمالي کوریا پر ضد پوځي اقدام ګټه نه کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیدی وویل باید د شمالي کوریا پر ضد تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. د میرمن هیلی په وینا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جګړې لپاره خواستونه کوي. د زیاته کړه امریکا د تل لپاره له زغمه کار نه شي اخیستی. جنگ هغه څه نه دی چې امریکا یې غواړي. موږ یې نه غواړو خو زموږ زغم بې پایه نه دی. موږ به د خپلو متحدانو او خپلې خاورې دفاع وکړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استازی همداراز وویل هغه هیوادونه چې له شمالي کوریا سره سوداګري راکړه ورکړه کوي په حقیقت کې د دغه هیواد اتومي پروګرام تمویلوي. شمالی کوریا د توغندو له ازمیښته وروسته هایدروجنی بم وازمایي او ګواښي وکړ چې له امریکا سره پر نازمیمه شوي مستمرې ګوام به برید وکړي. د شمالی کوریا د پارونکو اقدامات د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا له سخت عکس العمل سره مخامخ شول. تیره شپه د امنیت شورا په استراري غونډه کې د چین استازي لیو ژی چې هیواد یې د شمالي کوریا کلیدي متحد دی له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ. چین به هیڅکله په ټاپو وزمه کې ګډوډۍ او جګړې ته اجازه ورنه کړي. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې موضوع جدي وګڼي او مسؤلانه چلند وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیین زیا هم وویل پکار ده چې ټولې خواوې د دې مسئلې د حل په اړه په هر اړخیز ډول فکر وکړي. پوځي اقدام د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې بیرونکي مسائل حل کولی نه شي. له 2006 میلادي کال راهیسې ملګرو ملتو تر اوسه پورې د شمالي کوریا پر ضد 8 پرېکړه لیکونه تصویب کړي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي هیواد یې د شمالي کوریا پر ضد د نوي پریکړه لیک د تصویبېدو غوښتونکی دی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې راتلونکې دوشنبه رایې واخیستل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم قدرمن اوریدونکو په کابل ښار کې له اختر وروسته د ښار د پاکۍ په اړه د ښاریانو نظریات اوري.
زما خپل د امسایګانو دي دوستانو نه دي مشرانو نه کشرانو دغه هیله ده چې تاسو دغه قرباني کوئ دغه پوستکی دغه وازی خپل په ځایانو کې واچوئ. کثافتدانانو تاسو ته دولت ویخې دي ولې ما کثافتدانانو کې نه چوئ؟ تاسو خپل وړو وړو کوچنیانو ته زامنو ته ورکړئ چې دا وسې کثافتدان هغه ویي د سړک په منځ کې خطا کوي. سړک منځ کې چې خطا کوي دلته یو مریض هم تیریږي یو خم تیریږي یو بد هم تیریږي چې ټولو خپل پوزونه کلک تړلي دي ورو ورو چې فقط ته دلته چې شي نوم د چې بچو نوم د قرباني بچو نوم د دولت بچو دې کې موږ دولت اصلا نه ملامت وو دې کې موږ او تاسو عام خلک ملامت یو رغله پوسټه کې سرونه لري خپې هر شي خطا کوي دلته مې خطا کوي خیر د خپل تلار شي خیمه ماجرین راغله قسپینګرو ته ورکه هغه ماجرینو ته ورکه چې درته دعا وکي او تاسو راغلي اسې سرک په منځ کې خطا کوي ولی
دا خلک خو ملامت نه دي شروارې دي کوم ملامت دا دلته اغه نشته کثافت دانی نشته خلک مجبور دي چې باندې خطا کوي که کثافت دانی وای او خلک نه شي دا خلک ملامت دي منګه چې ګورو کثافت دانی نشته دا کیا وی ډاک دا مجبور ته لاندې خطا کانل تخکاریږي اډا کیږي منګه ګورو یو ماشوم راځي لاندې خطا کوي
روره په ښار کې بوی دا تافون دا دې قربانې لوجن د خلک د منګه دونه توجه نه کوي وطن د منګه غونډو مشترک کور ده که هر وروري د منګه باید دې ته توجه وکي دا وطن د منګه کور ده شخصا کزه ما هم یو ټیکسي وانه مورور غل دې ته توجه کوم په دې خاطر چې خار ده بوی ورکسي دغه سي مرز ورکسي لدی وطن بس دغه یو خواهش لرم زله غونډو هم وطنان نه دې ټکی ته توجه
د کابل خاریانو نظریات مو اوریدل قدرمن اوریدونکو رسره اوسې د دې خبری مجلې تر پایه نور موضوعات هم لرو خدا شی به پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د بریکس په نوم د نړۍ د پنځو هیوادونو مشرانو په یو اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې او د هغو ملاتړ کوونکې مسؤل بللې. ملګری ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د آسیایي اتلولیو جام ته د غوراوي د سیالیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د اردن له ملي ټیم سره مخامخ کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د نورو سختو بندیزونو غوښتنه کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دایر الزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوز د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي دوه تنه روسی سرتیری د داعش ډلې د هاون په چودنه کې وژل شوي. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف نن په دوه ورځني سفر قرغیزستان ته ځي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ژوند رنګونه د پزرپورې محاورو یوې نوې برخې ته.
د ژوند رنګونه
زبانو مریم حبیب باشمیده د په مسلم هند دفتر کې د خیاطۍ د کورس مسؤله
تاسو د کاروبار په اړه راته وای څومره وخت کېږي چې دغه دفتر کې کار کوي او کار مو څه ده؟
د دفتر کې هم ما وخت هم کار کولو خو اوس د دې پروژه کې اوس په حال کار کوم. د دې پروژه ما یو کال کېږي چې کار کوم. د پروژه کې مشخص کار زمونږ د څه ده چې زمونږ تقریبا 15 کسان خسوي هغه دفتر ما ته معرفي کړي د مغو سره د خیاطۍ په حق باندې مرسته کوي او خیاطی کورسونه اول منګه دوی ته جوړ کړو دوی خیاطی زده کړله او اوس یعنی د خود کفایی پروژه ده چې د خځې خود کفایی شي او د خځو ته زه خیاطی خایم د خځې خیاطی کوي ګنډي هغه توکي چې دوی تولیدوي چې راوړم بازار کې خسته او دوپاره
دغه خځې کورونو کې کار کوي تاسو دفتر لري یعنی هلته راځي؟
نه موږ کورونو کې کار نه کوو. موږ ته مسلمان دفتر یو ځای راکړی او ماشین نه موږ اختیار کې خود دي او نور سرمایه او تکیه دا شاید موږ خپل ورته اخلو بس عمل ته کار کوو په بازار کې قرارداد یې لرو او نور آزاد بازار کې یعنی شهرنامه کې دی ځینې کې او مشتریان هم لرو خپل دکان کې او چیرته چې نمایشګاه وشي هلته کمزور نمایشګاه شرکت کوو دا خپل توکي هلته خرڅ کړو
دغه مهربانۍ چې سرندوی راځي تاسو سره درس وې زده کړی کوي د څه رقم ژوند څه رقم مثلا کونډې مهربانۍ دي غریب دي یعنی شرایط لري داسې مهربانۍ دی ولپاره
او هغه مهربانۍ چې زیاتره کونډې ښځې دي او پیغلې نجونې چې هغه یتیمانې دي وصف الحال زما سره شاگردان دي مثلا یو جلید د هغه مور پلات دوانه مړ دي خپل دادا او څلور خويندې دي او ورور دي ټول کور مسولیت دم دي جلې په غاړه دي او بل یو دادا د هغه پلات ژوندۍ ورښوي دي په دې جنگونو کې مور دي دوه درې خويندې دي دادا خپل ټول مسولیت دم دي په غاړه دي یو بل خزه د ما سره هغه خوندې مایوب دي زه هغه سره هغه ما سره کار کوي هم داسې کونډې یتیمان او مایوبین چې دي دغه موږ سره دي دغه خزه
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو له دې خبرو تر سره د دې خبري مجلې پایته هم راورسیدو خو چیرته ځای ما سلطان محمد سرور په استودیو کې دی د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سرور صاحب ستړی مشه
شما ماندنه باشین تشکر تکل سایب.